دی په اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د نوې ملي جبهې او د سیاسي اپوزیسیون له مشر انوار الحق احدی سره د افغانستان د روانو سیاسي او امنیتي حالاتو په باب خبرې کړې دي.
حکومت محبوبیت په خلکو کې ډېر کم شوی ده. څوک چې ورسره پخوا متحد و، سره ډاکټر عبدالله سره و، سره ډاکټر صاحب غنی سره و، له دواړو ډلو نه سره خلک ډېر وکی دي.
او مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د لانجې په برخه کې وروستیو پرمختګونو په باب یو راپور راخلو. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې د ولسمشر د پرونی اقدام هرکلی وکړ. د جمهوري ریاست مرستیال ویان پرون وویل چې کابینې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرحه تصویب کړه چې دا طرحه به د تقنیني فرمان په ډول د انتخاباتي سیستم د اصلاح په هدف افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري توشیح شي. تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي سیستم پر اصلاح ټینګار کیږي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرحه د یو تقنیني فرمان په ډول توشیح کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی وایي چې دا طرحه د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د کابینې له لوري تصویب شوه او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان عدلي وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده وسپارله تر څو دا طرحه ملي شورا ته واستوي. خغلی هاشمی د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته د یو پیغام په استولو سره وویل چې دا اقدام د انتخاباتو په پروسه کې د ښکېلو ادارو سره له مشورې وروسته کیږي.
ای بخشی از تعهد جمهوری اسلامی افغانستان و شخص
دا د انتخاباتي اصلاحاتو او راتلونکو شفاف او معتبر انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د افغانستان د حکومت په تیره بیا د ولسمشر د شمنې یو برخه ده. دا اقدام په انتخاباتي مسایلو کې له ټولو شامل ارګانونو سره تر مفصلو مشورو وروسته شوه ده.
د افغانستان ملي شورا رخصتیو نږدې دوه اونۍ مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان غیر قانوني وګڼه او هغه رد کړ. د ملي شورا له دغه اقدام وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوروي کمیټې غړي ویلي و چې د دوی کارونه له قانوني خلاص سره مخامخ شوي او نشي کولای چې انتخاباتي سیستم د اصلاح کار ته دوام ورکړي. د کمیټې ټینګار کوي چې ولسمشر غنی باید د ملي شورا د غړیو د رخصتیو په جریان کې تقنینی فرمان صادر کړي تر څو وکولی شي چې د قانون پر رڼا کې خپل کارونه مخته یوسي. په عین حال کې د غوروي کمیټې مرستیال محمد نعیم ایوب زاده له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر له دې اقدام څخه هرکلی وکړ او هغه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره مهم وباله.
سره له دې چې د دې طرح په اړه موږ سره ډېر جزئیات نه دي شریک شوي، خو موږ د دې پلوي یو چې هر څومره چې زر ممکن وي باید فرمان صادر شي او دا فرمان وکولی شي چې د غوروي کمیټې کارونه تضمین کړي تر څو موږ په لنډه موده کې خپل کارونه بشپړ او نوې فهرست ولسمشر ته ورپېژنو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د تقلب خبره منلې او ویلي دي چې انتخاباتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري، خو دغه کمیسیون چارواکو تل ټینګار کړی چې د افغانستان په انتخاباتي دستګاه کې باید هر ډول اصلاحات د قانون په اساس ترسره شي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا د یو ځل بیا د انصاف په لټه کې د خبرونه په وړاندې کولو سره لا تاسو سره یو. دوستانو، په دې خبرونه کې مو د یو اوریدونکي ستونزه راخستې چې د غزنی ولایت دی او دی وایي چې د ولسمشری په تیرو انتخاباتو کې د ترنر په توګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره کار کړی دی، خو تر اوسه پرې حقوق نه دي ورکړل شوي. دغه ستونزه په خپله دغه اوریدونکي له خولې واورو.
زما نوم عبدالهادي دی، غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ یو تن د کمیسیون کارکونکو څخه دی. په حیث د ولایتي ترنر د غزنی ولایت او د ازادي رو انتخاباتو کې مو د کمیسون سره کار کوي او د ترینر په صفت باندې څو کسان نور مرګري وو سره هغه ملته مربوط ولایت کې. نو هغه و چې انتخابات تیر شو، بیا وروسته د انتخاباتو مو دلته مرکزي مرکز ته راغلو، دلته د رایې شمېرنې پروسه روانه وه. هغه چې تیره شوه موږ ماشونه وو سفریې مو دلته ولسوالۍ کې مو نور ولسوالیو ته سفرونه کړي وو، هغه هم پاتې شو. او دلته چې مې هغه کار ورسره کړی وو یوه میاشت تقریبا څو ورځې نورې وې، او هغه پیسې ټولې پاتې بیا تر اوسه پورې هغه پیسې نه دي را کړي. نو به نن او سبا مو خطا کوي. بعضې کسان هم بیچارګان کې تهدید شو، ګواښونه او د سختو مشکلاتو سره مخامخ شو، له خپل اصلي ځای چې فرار شو. د هغه باوجود هم هغه پیسې نه دي را کړي او په نن او سبا مو خطا کوي. هغه خپل حق او حقوق هم دي، هغه ولا پاتې دي او تر اوسه پورې هغه شی نه دي را مشکل کړي.
تاسو تر اوسه پورې چا ته مراجعه کړې په دې برخه کې؟ او د هغوی هغه ستونزه څه بیانوي چې د کوم ستونزې له امله تر اوسه پورې ستاسو حقوق نه درکل شوي؟
خارجانو موږ ته پیسې نه دي را کړي، کله موږ ته پیسې راشي بیا به یې درکړو. او دوی ته مو څو وارې کمیسیون رئیس سره موږ په جریان کې شوي یو، او دا رقم پارلمان شکایاتو کمیسیون بخش هغه ته ورغلي یو، دغسې نور د دولتي هغه ته ورغلي وکیلانو ته بعضې خلکو سره هم لیدلي دي، خو هېڅ تر اوسه پورې داسې خاص نتیجه نه ده ورکړي.
دا یوازې ستاسې ستونزه ده او که نور کسان هم ورته ستونزه لري؟
نه، ټول کسان، کوم کسان چې په کمیسیون کې کار کړی ده او یا دلته کابل ته راغلي وو په رایشمیرنه د رایشمیرنې پروسه کې کار کړی ده، د هغو کسانو د ټولو کسانو همدغه پیسې پاتې دي او پیسې تر اوسه پورې نه دي ورکړي.
دغه پیسې په څه اندازه دي او د څومره وخت حقوق دي؟
یاره، نو دغه د مونږ هلته ولسوالیو کې هم یو سفریه پاته وه، هغه ده تقریبا 15,000 روپۍ. او دلته مو سره 500 ورځې کار کړی ده، هغه روژه ټول هغه روژه دغلته په ډېر تکلیفو په ډېر مشکلاتو کې ما روژه دلته تېره کړه. او بیا وروسته له روژې نه ولو 500 ورځې که څو 250 ورځې راځي، او دوی موږ ته ویلي وو، موږ سره دا وعده کړې وه چې تاسو ته د ورځې موږ 2,500 روپۍ درکوو، چې دغه خوراک او دغه تاسو دغه د حق زامه ټول تاسو ته درکول کېږي. نو هغه 500 ورځې دي که 250 ورځې دي، دلته موږ دوی سره حاضري لرو. هغه ټولې پاتې دي، بس هر څو نسکې تقریبا دغه هر څو جوړېږي، هغه ټولې پاتې دي، یوه هم نه در کړي.
مننه. انشاءالله به چې موږ د مسؤولو چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو چې ستاسو د ستونزې د هواري برخه کې څه وایي.
مننه، خدای هم خوشحاله ده، خیر وسي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو، د دغه اوریدونکو ستونزه مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان خاغلی نور محمد نور سره شریک کړه. خاغلی نور یې په اړه راته وویل:
کله چې ولسمشریزه ټاکنه په هیواد کې ترسره شوه او بل اخره دوام ځلې تاسو په جریان کې اوسئ چې پایته ورسید، پریکړه دا وشوه چې باید سل په سلو کې تفتیش ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا وپتایله چې باید د ولایتو څخه خپل همکاران مرکزی دفتر ته دعوت کړي او دغه پروسه چې سل په سلو یا سل په سلو تفتیش ده پرې ترسره شي. زموږ ځینې کارکوونکي یا کارمندان د ولایتو څخه راغلل او دا پروسه یې ترسره کړه. دغه افراد چې ادا کوي چې د دوی پیسې پاتې دي، د دوی حق په جانب دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کراتو دوی ته دا مسله ابلاغ کړی ده، اعلان کړی ده چې دوی ته خپل حق ورکول کېږي. ولې کوم څه چې واضح دي هغه دا چې تاسو خبر یاستئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نغد پیسې د ځان سره نه لري. کوم مصارف چې په انتخاباتو کې تر اوسه پرې شوي دي هغه د ایم ډی پی ایم ایس له لارې ترسره کېږي، او ډونر یا ملاتړ کوونکي هیوادونه پیسې مستقیماً یو این الیکټ ورکوي، یا د یو ان ډی پی او برخه چې د الیکټ پروژه ده هغې ته ورکوي. او دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لورې کوم سندونه چې پروسس کېږي او دوی ته ورکول کېږي دا پیسې باید بالاخره ورکړل شي. نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو این په مشخص ډول باندې د یو ان ډی پی الیکټ سره دا مسله شریک کړې ده، بحث یې کړی ده، سندونه یې پروسس شوي دي. په نږدې راتلونکي کې به دغه افرادو اشخاصو ته کوم چې مستحق دي حق به ورته ورکړي.
بله نور صاحب، دا وعده نشو ورکولای چې یعنی په څونه وخت کې به دوی ته دغه حقوق ورکړي؟ ښه،
دلته ځینې تخنیکی ستونزې شته. زموږ ځینې همکارانو چې د ولایتو څخه راغلي ول، هغه خپل مصارف چې مثلا دوی یا په طیاره کې راغلي ول او یا هم د موټر په واسطه کوم بلونه چې راوړي ول، په دې کې لږ څه ستونزې موجودې دي. د دې لپاره یو مشخص حیات دوی تعین کړی ده، دغه سندونه د سره ارجیبي کړی دی او ارجیبي کوي او روسه د اخی څخه څوک چې مستحق دی هغه ته باید ورکړ شي. ځینې افراد او اشخاص په دې کې شته چې ادعا کوي یوازې او دوی احتمال د دشته چې مستحق ونه ګڼل شي، ځکه دلته په بلابلو میکانیزمونو باندې کار شوی ده. ځینو کسانو ته مثلا د دولت په چوکاټ کې چې مامورین دي هغه دولتي امتیازات او امکانات په پام کې نیول شوي، ولې ځینې افراد چې په پروژه کې کار کوي باید پروژه وي امکانات او امتیازات ترلاسه کړي. په هر حال دغه مسله حل کیدونکې ده او څوک چې مستحق دي باید حق ورته ورکړل شي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غیپ پسې ورشبل یو غیپ پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
کوټه ازری په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د انصاف ولټه کې د دې ونې خبرونه شته سی واوري د لا تربلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خو په تلو تلو کې د خبرونې شمیره لزان سره یاداش کوي تاسو کولای شئ چې یوازې د یک شنبه پور ازول مخ سره اړیکه ونیسي او خپل سنځي را سره شریک کړي 0992293 تربلې مزاج مل تورمان په لوی او بخون کې خدای سپارم خاونه ولرای.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه اومني. د حقیقت صدای په پروګرام کې مداوني د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزيشن او د افغانستان د نوي ملي جبهه مشر انوار الحق هدي ملمدي
ډیره زیاته مننه کوم حدیث چې مشته مو د مرکه فرصت راکړي. په دا روسي کې داسې راپور خپور شو د ځینې امریکایي چارواکو لخوا چې د افغانستان حکومت د سیاسي سقوط سره یا خطر سره مواجه دی. تاسو د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزيشن په توګه آیا تاسو هم امدان دي شنلري فکر کوئ چې د افغانستان حکومت د سیاسي مشکلات سره مواجه دی او کڅنګ
او مونږه دا خبره د څو میاشتې کیږي چې مونږه دا خبره شته کړی ده چې د حکومت محبوبیت په خلکو کې ډیر کم شوی ده. د حکومت څوک چې سره په خامه متحد او سره ډاکټر عبد الله سره او سره ډاکټر صاحب غنی سره او له دواړو ډلو نه سره خلک ډیر وکی دي او په عیني ډول باندې چې ګوري حکومت په اقتصاد کې ناکام دی، حکومت په امنیت کې ناکام دی. له ټولو نه مهمه خبره ده چې هغه د دې په لاس کې ده حکومت په حکومتداري کې ناکام دی. هغه توقعات چې د حکومت نه کېده څه د شایسته سالاري په ارتباط باندې وسی، څه د اصلاحاتو په ارتباط باندې څه وسی کې هغه اوس نه یوازې ده چې څوک هغه توقعات نه لري بلکې نسبت پخوانه هم د دوی په حق لسه ده فکر ډیر خراب شوی دی. یعنی هیڅ د حکومت باور د خلکو نه راځي چې د حکومت به وکولی شي یو رښتیا یو ښه کار شي وکړي.
بل یعنی ساس په
نظر دا هغه خبره چې دوی کوي چې حکومت ممکن سقوط سره مواجه وسیږي. زه شخصا د دې طرفدار نه یم او نه غواړم چې په قهرمیز ډول حکومت سره سقوط وکړي. ولې حکومت مونږ په خام قربان دغه کړی دی خپل وجدان ته خپل وجدان حق ته سره هم غوکی دی د خلکو شکایتو د سده غوکی دی دا حکومت ناکام دی خپل حکومت ناکامی دی سده اومنی او په اساس باندې باید سده شرافت مندانه استعفا ورکړي او زمينه نوې انتخابات سره مسایل کی.
بله یعنی فکر کوي په حکومت کافی هڅې نه کوي او په پالیسي کې دغه مشکل لري ستاسو په نظر مشکل په کوم ځای کې دی حکومت؟
ولا هغه دې خبره ده وکړي ویل چې کوم ځای د غاړه د سره کاګل کوم ځای بسته جوړ ده. خبره دې کنه چې پالیسي خراب ده او کې دوی هڅې خراب دي ټول شی ورته خراب شوی دی. نیت یې چندانې صحیح نه دی، نه خپل ملګرو سره ښه نیت لري نه ملت ته. از ما په عقیده ظواهر خو دا څه کاری دلته چندانې خو غن لري نیت لري کفایت کاری هم لري پالیسی هم لري ټول عوام فریدی باندې څه روان ده په صحه کې دي د صحیح پالیسی لري. یوازې د سولې په اړه کې وخت کې پالیسی درلوده سه هم ناکامه شوی ده او ما په عقیده خو بالکل مطلق ناکامه ده. نو په دې اساس باندې یوازې دانه ده چې دوی هڅې نه کوي که هڅې کړي دي صادقانه نه دي نتیجه نه ده ورکړې او ما په عقیده چندان پالیسی هم لري. خلاص ټول ځای دی حکومت ټول تقریبا ټول شاینه کار دی
ولې فکر نه کوي چې حکومت هم تر ډیره پر وای چې د افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو له وتو سره افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی ان تاسو فکر نه کوي چې د مشکلاتو عمده برخه همدې مسلې ته متوجه یعنی سل فیصده کې حکومت تاسو ملامت کړئ
خا د بین المللي قواوې له افغانستان نه زیاتره په 2012 او 2013 کې څه ودی دي په تیر کال کې د بین المللي قواوو تعداد هم دغه د امریکای په حدود کې 1000 دی او د ناتو ورسره په 14-15000 دی مجموعاً دغه رسیدل کیږي دا تیر کال کې د مډیر قواوې مل دی چې نه دی ودی چې موږ ورکو او کېدای شي چې امنیتي حالت نه داسې حکومت پکې کمره غلې وسیږي کېدای شي د بل خوازنه تعرضات څخه زیات شوی وسیږي خو ماته یو پوښتنه ده چې د انتقال خصوصا د نظامی انتقال پر اساس خو ډاکټر صبغنی وو د خلکو ته اطمینان ورکاو د حکومت ته اطمینان ورکاو د بین المللي ټولنې ته اطمینان ورکاو چې انتقال پورا ده او افغانان څه د آماده دي چې د مسؤلیتونو سره ټول په خپل لاس کې څه داخلي او زه فکر کوم دا باندې دي او زه په دې کې شک نه لرم چې د امنیتي لحاظ موږ په مشکل حالت کې سره یو خو خواله دی او رهبری امتحان دی او رهبری هم دغه څه ده چې په ډیرو مشکل حالاتو کې ته څه قسم تدابیر نیسي څنګه خپل خلکو ته قناعت ورکې او څنګه په محدودو امکاناتو باندې ته یو جهت سره ځان رسوي
بلې نو تاسو په داسې حالت کې د انتخاباتو د بیا تر سره کېدو پیشنهاد کوي چې مخکې تر وخت البته وسی
البته زما لپاره مهم ځای دا ده چې موږ قانوني حرکت وکړو قانوني اساسي کې فکر کوم چې موږ برواښه ځای ده چې انتخابات لسره وسی په دیموکراسي کې دا غده کوم بل بدیلم چې دوی نه وایم چې هغه حتمان څه ده ردو کوم چې موږ ردو هغه دا چې دا وسنۍ حالت د نور د تحمل نه ده اما د ملت ژغورنه مهمه ده په هر حال منتها موږ د اوسنی حالت موږ ډایري ګوسي په ډیر خراب ډول باندې حکومت سقوطونه کی موږ شي هودا حکومت ختم سي اما په منظم ډول
فکر نه کوي اوسنی شرایط تر هغه اندازې پر جدیدي چاته چې سیاسي حالت نور خراب سي ممکن امنیتي مشکلات لا هم زیات سي اوسنی مشکلات یو په دوا سي تاسو به فکر
وکړئ که چې ته تغیرات په منظم ډول باندې راشي نه بیا نه خرابېږي اما شایده اما قدرت دی چې په یو مملکت کې انتخابات کیږي په منظم ډول باندې یو رهبری بل رهبری ته څه ځای پریږي اما په حالت کې منفي بدلون څه ناراضي نه امنیتي حالت کې راځي نه غیر امنیتي کې خو کدا تغیرات په غیر قانوني ډول باندې څه راشي د زور له خوا ځي راشي تمام حالته خو حکومت د زور په د فزیکی زور په نتیجه کې سقوط کوي البته بیا ډیره ګډوډي راځي زه دې طرفدار نه یم او هغه چې ډیر خلک بې ګناه خلک چې متضرر کیږي
یعنی کچیر احیانا بیا هم د انتخاباتو مسله یاد کوچی انتخابات وسی فکر نه کوي دا حکومت په ډیر مشکلات باندې رامنځته شوی دی بیا به دون امکانات موجود دي چې داسې یو حکومت سره جوړ شي چې د ټولو طرفونو هغه غوښتنې او پیشنهادونه په دې په نظر کې ونیول شي
ګوره وخت چې موږ وایو چې انتخابات وسی موږ شفاف انتخابات غواړو شفاف انتخاباتو کې قانون زمونږ وایي چې 45% نه زیات راي یو لري هغه رئیس جمهور دی او حکومت به ستاسو د هغه کې جوړي دا اوسنۍ حکومت قانوني سپری له شکل اندی دی ځکه چې دا په دوس جمعي او په فرمول باندې نه دی راغلی او
کله اقتصادي اړخه دا مسله په نظر کې ونیسو بیا هم افغانستان دونه امکانات لري چې نور انتخابات مخکې تر وخت ورکی ځکه چې اوس حتی د پارلماني انتخاباتو مسله هم ځندنې سوې ده دا مشکلات موږ لرو نو آیا دا امکانات تاسو ویني دا مسله به عملی
خو زما نظر دا دی چې کله پارلماني انتخابات سره یو ځای موږ ریاستي انتخابات هم کوو انتخابات نو کې په هیڅ بیا ډیر هغه ناراضي نو وی هغه ناراضي مصارف ناراضي د کوه عیني آمادګي چې پارلماني لپاره نه سي آماده دي ریاستي لپاره سره هم هغه کوي کفایت کوي
حدیث تاسو د تیرو جمهور ریاست انتخاباتي کمپاینونو پر مهال باندې هم سهم درلود یو خپل د ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي کمپاین کې تاسو موجود بس نو اوس تاسو د اختلاف علت څه دی دا چې تاسو سیاسي پوزیشن جوړ کړئ د دې علت څه دی واقعا
په عمدې علت دا دی چې موږ په دغه تیر یو نیم کال کې د دوی د کار نتایج ولیدل ښه نتایج د کار څه دا بالکل زمونږ په تابع نه دي ما مخکې وویل اقتصاد څه ده، کله ده خرابه ده، امنیت خرابه ده، حکومتداري خرابه ده، کوم تعهدات چې کړي وو هغه نه دي په ځای سوي. و په هغه وخت کې مونږ په اعتماد وکړو، ولا سړی د خلک دی هغه نه وو کاري ونه ختل، د حکومت کارونه چې د ښه نه دي کړي، او د دوی دوام د حکومت څه فکر کوم د مملکت په نقص باندې ده. نو په هغه اساس باندې مو خپل موقف مو بدل
کړ. او که چېرې تاسو ته د ملي وحدت په حکومت کې سهم درکړل سوی وای، په هغه صورت کې ستاسو پیشنهادات ولسمشر ته څه وو؟ یعنې ستاسو پروګرام به څه وای د اصلاحاتو؟
څه شي هغه احتمالي هغه به ډېر سخت وي که نه، که داسې وایي تاسو به څه داسې وایي تاسو به څه کړی وای. خو که من په حکومت کې وای، نو کېدای شوي چې مونږ دوی ته دا پیشنهاد کړی چې په دغه ډول په اصطلاح خرابه اداره ونه کړي، او کېدای شي چې د ډېرو خرابو شیو ځینې نسل منع کړی وای په حکومت کې. که یې نه وای کړی، په اصولي ډول دا دی چې خصوصا په هغه ساحه کې سړی خپله سره کار کوي. که په هغه ساحه کې رئیس جمهور د وزیر خبرو ته په دوامدار ډول غوږ ونه نیسي، د هغه په خوښه باندې کار ونه کړي، په هغه صورت سره دا د وزیر وجداني وظیفه ده چې استعفا وکړي. که په هغه ساحه کې ورته اجازه ورکړي په خپل مثلا غوږ ورته ونیسي او مشوره یې چې د واوري، ولې په نورو ساحو کې چې دا ورته هغه غوږ ونه نیسي او مشوره یې چې د وانه وري، نو هلته بیا یو لوی مشکل څه راځي. ځکه چې ته مسؤول د خپل ساحې د کارې، ولې عین حال کې غواړي چې ټول مملکت هم څه په ښه هغه باندې لاړ شي، نو په هغه صورت سره یو لوی مشکل څه د منځته راځي. په غالب احتمال سره چې که چېرته مشکلات په همدغه اندازه وایي لکه چې دا اوس دي، نو موږ ورته وایي چې تشکر چې زما په ساحه د کار کې د عقل غوږ راته نیسي، ولې دینه چې نور مملکت په خرابي خوا ته روان دی، متاسفانه زه په دغه حالت سره په دغه ډول باندې بیا کار نه شم کولای. کېدای شوای او یا هم کېدای شوای چې هغوی زموږ خبرو ته په هغه نورو ساحو کې هم څه غوږ نیولی وای او که یې نیولی وای، نو ان شاء الله حالت به دومره خراب نه و لکه چې اوس دی.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه، تاسو په امنیتي چارو کې، د سولې په خبرو کې، په اقتصادي برخه کې د حکومت پالیسۍ ناکام بللې دي، نو اوس د حکومت د سیاسي اپوزیسیون په توګه که په لنډه راته ووایاست چې تاسو څه پروګرامونه، څه بدیلې لارې لرئ په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو، د اقتصادي وضعیت د جوړېدو او د سولې د روانو هڅو په ارتباط باندې که په لنډه راته ووایاست؟
په اقتصاد کې خو زما موقف دا دی چې دغه اقتصاد د بازار تر زیاته اندازې پورې په دنیا کې کامیاب دی. په افغانستان کې هغه اندازه چې موږ ته توقع لرو په هغه اندازه کامیاب نه دی. نو دلته زما په عقیده یو تصحیح ته ضرورت ده. هغه تصحیح به دا وي چې په اقتصاد کې باید د دولت رول قوي تر شي له هغه څه نه چې په تېرو څو کلونو کې وه. په سولې په ارتباط باندې زما موقف دا دی چې په ځینو اصولو باندې باید موږ ټینګار وکړو. په دې کې مثلا د خلکو حاکمیت، خلک باید خپل رهبران په خپل سره وټاکي. موږ وخت تر وخت باید چې په منظم ډول انتخابات سره ولرو. دا یو جمهوري سیستم دی، موروثي سره نه دی. حکومت خلکو ته هغه دی جوابګو دی، او دا اصول نه موږ نه تیریږو. د خلکو د ځینې اساسي مدني حقوقو ازادګانو نه څه نه تیریږو. د ښځو په حقوقو باندې څه ټینګار کوو، د بشر په حقوقو باندې ټینګار کوو. ولی په ځینو نور شیانو کې کېدای شي یو څه انعطاف څه د ښکاره کړو د مخالفینو سره په وخت کې، مثلا اوس موږ دوه معاونان لرو. دوه معاونان دي اوسېږي د رئیس جمهور لپاره، که یو معاون اوسېږي او که درې څلور معاونان چې ده اوسېږي. که نه موږ مثلا څلور دېرش ولایت لرو، کېدای شي افغانستان اداري سیستم څه ده په داسې ډول راشي چې یا زیاتې ولایتونه یا څه ده کم شي په هغه کې. ځینې نور شیان مثلا د حکومت مسؤلیتونه د هغه په حساب کې، په حساب د شرعي مطالعاتو کې، دیني مطالعاتو کې لکه زیات شي، دا شیان دي چې قابل د بحث دي. او موږ یو څه انعطاف په دې شیانو کې دوالو. تقسیم د قدرت کې په موقت وخت کې، یعنی که چېرته یو موقت حکومت جوړ شي د درې کلو لپاره او مخالفینو ته په حکومت کې برخه ورکړل شي، چې دا موږ دې کې ډېر هغه نه لرو، مخالفت څه نه لرو، ولې هغه باید موقت وخت اوسېږي او پس دغه موقت وخت نه د انتخاباتو د نتایجو په رڼا کې باید چې د منتخب حکومت چې د جوړ شي هغوی به خپل څه هغه لري صلاحیتونه لري. سره لنډه یې کمه، یعنې موږ ځینې اصول لرو او دا اصول مو څه ده څو ځلې پېښه کېدلی، موږ نشته مې په دې ارتباط څه ده کړې ده. حتی په قطر کې هم چې موږ د طالبانو سره غږېدلو هغه شیان مو ورته ویلي دي. ولی ځینې حالاتو کې بیا څه ده انعطاف تم څه ده هغه یو حاضر یو، ولی هغه یوازې په خبرو کې څه ده منځته راتلی شي. څه ده موږ د خبرو لپاره کوم پې شرط نه لرو، چې طالب دې حتما څه څه شی ومني او څه دې ونه مني، او نه دې هغوی کوم پېش شرط څه ده منو چې حتما دا کار دې چې د حکومت ومني یا طرف مقابل دې څه ومني. راځو خبرو ته څه ده کینو او وګورو چې که دې هغوی موقفونه یو څه معقولیت څه ده پکې وو، ممکن انحطاف پکې وښکاره کړو، نه و پکې په ښکاره ملت ته وایو چې دغه شیان څه ده موږ نه منو، او په هغه صورت سره هر څه چې نتیجه وه دغه به څه ده ورسره هغه کوو تعقیب وو.
د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر شغلی انور الحق هادي، ډېر زیات مننه کوم.
تشکر
یوم یو پتہ